مراسم خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 340 نور ټپیان دي. د افغانستان په داخل په سیمه او نړیواله سطحه د کابل نننۍ پیښه په کلکو ټکو غندل شوې ده. د دې موضوعاتو له تفصیل مخکې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي. او د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدن. این آمار قابل تغییر است. ما تلاش خواهیم کرد که تا فردا جزئیات بیشتر را جمع آوری بکنیم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د اجرایی ریاست وان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې عبدالله عبدالله له دې حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې او ویلي دي چې دا ډول حملې د دې ښکارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدو لپاره مرسته او ملاتړ وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالي څانګې مسؤول ریفلا ایدایس، د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړي. د اعلامیه په اساس ریفلا ایدایس ویلي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنې په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارموندنې او د زده کړې د مرکزونو په برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 12 کلن هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته وژل سوه. د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیس یو شمیر افغانان چې غوښتل یې په یو بل سیمه کې غونډه جوړه کړې ونیول. د ازادي رادیو فارسي څنګه رادیو فردا پر خپل ویب پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیس د افغان فعالانو د نیولو په حال شي. د اسناد راپور لمخه پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنه په افغانستان او ایران کې او همدارس پر ټولنیزو شبکو د خلکو لخوا د پراخو اعتراضونو سره مخامخ سوه. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره شوې چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښاره لیرې دی. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پیښې ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغو کړیو تور دی چې په پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړ او په پایله کې پر یو شمیر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغورۍ په خاطر بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول چې ویل یې د یو بډای کورنۍ د غړو لخوا زامن ځورول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یې یوازې 3 میلیارد ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شویو شتمنیو به زشتې زیاتې پیسې لاسته راوړي. کری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشري ته ځینو کاندیدانو 1.5 میلیارد ډالر یادولی. کری ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 5.5 میلیارد ډالر و، خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د روسیې لخوا د لاندې سوي کریمیا لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یې د کریمیا یو خبریال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې مځکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي. ناتالیا پوکلون سکایا نن وویل چې د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو اداره به د یوه ناپیژانده خبریال پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. ویل کېږي د خبریال یا خبریاله د ازادي راډیو له ځایي څانګې سره کار کوي او په خپل راپور کې د دغې ټاپووزمې د یوازې پرېښودو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 1.5 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او له 300 زیات ټپیان دي.
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدن. آمار قابل تغییر است.
په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله سطح د کابل نننۍ حمله په سختو الفاظو غندل شوې ده.
یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پوښتنه درنه کیږي او په دغه لاره باندې دوی خپلو شومو موخو او اهدافو ته هیڅکله نشي رسیدلی.
آیا د کابل حمله د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او که د دولت د وسلوالو مخالفانو پیاوړتیا ده؟ په دې اړه د چارو کارپوهان نظرونه لري.
مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله چې په لسهاوو مړي ترېنه په دیګانې په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات تلافي کړي.
له امنیتي پیښو اخوازو او د کابل ښاروالۍ سرپرستوي پر واټونو د اضافي اوبو د ډنډېدو د مخنیوي لپاره د وزیر آباد د کانل د جوړولو هڅې تیزې کړې دي. د نورو رپورټونو سربېره د سعودي او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ په اړه هم رپورټ اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 320 نور ټپیان دي. د کورنیو او د دفاع وزارتونو ویندویانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ارګانونو پراخې څېړنې روانې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیا ساپی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د نن ورځې د انتحاري حملې په مخنیوي کې ځینې نیمګړتیاوې مني، خو ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دا ډول حملې ونه شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا حمله د یو موټر په وسیله شوې چې پکې 300 کیلوګرامه انفجاري مواد پکې ځای پر ځای شوي وو.
ما با تاسف حمله که در کابل صورت گرفته
به خوشنه سره کومه پیکه چنن په کابل کې وشوه مونږ منو چې یو شمیر تشه موجوده دي. خود در دیر جر دی چه تست او ویم چه در پیخه چنگ را مسته شویده در پیخه باید او سیردل شی حقا اداره چه در سیرنو پی برخه که دیر زرفیتو نلدی گماردل شویدی در پیخه سیردی او پی دی برخه که کار کیدی.
خغلی صدیقی وویل چه پا دی حمله که 1.5 کسان وجل شوی او نده 320 نور تپیاندی. دغه انتحاری حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست وشوه. دغه وزارت وایي چې یو شمیر کسان له وسله والو سره همکاري کوي، خو دا ردوي چې د همکاري به د نظام په داخل کې ترسره کیږي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې د تېرې سه شنبې په ورځ وسله والو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړل او په بیلابیلو برخو کې حملې ترسره کړې. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په دې حمله کې بهرني استخبارات لاس لري.
اغه څوک چې دغه پیخي رامنځته کوي هغه تاسو په دې باندې متقین اوسئ چې هغه د افغانستان دښمنان دي، هغه د استخباراتو نوکران دي، هغه د بهرنیو په لاس کې دي. چې د کوټې شورا په چیرې ده، د پیښور شورا چیرې ده، د میرانشاه شورا چیرې ده، او کله چې د سولې خبرې شي بیا هغه د کوم ځای نه الهام اخلي، د کوم ځای نه قومانده اخلي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه رئیس د حمله په سختو ټکو سره غندلی ده. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په سرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولې سره دوی عملیات د فکړل ډیر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حمله سره وغوښتل غچ واخلي.
د دې حمله مسولیت وسله والو طالبانو منلای. د حمله د کابل خار اوسیدونکو یو ځل بیا سخت اندېښمن کړل، خو امنیتي مسولان ډاډ ورکوي چې دا ډول حمله به بیا تکرار نشي او هغه امنیتي مسولان به مجازات شي چې د نننۍ حمله په مخنیوي کې غفلت کړی وي. ناجیه صاحبای ازادي رادیو کابل.
دا ناجیه صاحبای په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په نننۍ ځانوژونکي حمله کې 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 340 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې کېدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مقامات وایي چې د کابل د نننۍ پیښې په اړه د امنیتي ارګانونو څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان په داخل کې په سیمه او په نړیواله سطحه هم د کابل نننۍ حمله په سختو الفاظو غندل شوې ده. د کابل د نننۍ حمله په اړه نړیوالو عکس العملونو څرګند کړي او د غندنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو او بریتانیا په ګډون د افغانستان ګاونډ پاکستان او بل مهم لوبغاړي هند د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تادامیچی یاماموتو په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دغه حملې چې چاودیدونکو موادو یې ډېر ورانی رامنځته کړي او ځل بیا د دې ښکارندوی دی چې په ښاري یعنې د خلکو د استوګنې پر سیمو د حملو لپاره له چاودیدونکو وسیلې کار اخیستل شوی او هغه هم څرګندوي چې د افغان کانو ژوند ته بیخي اهمیت نه دی ورکول شوی. د هغه په وینا په دغسې حالت کې چې د خلکو د استوګنې په ګڼ میشتو سیمو کې له قوي چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل کیږي دا ښکاره خبره ده چې ملکیانو ته زیان رسیږي او هغه کیدای شي جنګي جنایت وبلل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د خلکو په ګڼ میشتو سیمو حملې سمدستي ودروي. په کابل کې د امریکا سفارت دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. سفارت په خپره کړې خبر پاڼه کې دا یو تروریستي او خونړۍ حمله بللې او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې طالبان غواړي د افغانستان خلکو ته زیان رسولو ته دوام ورکړي. په خبر پاڼه کې امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ملاتړ یادونه کړې او ویلي دي چې متحده ایالات به د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي او په دې هیواد کې به د سولې له پروسې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې بس کړي او د ملکیانو له وژلو لاس واخلي. فلیپ هامون وویل زه د کابل نننۍ حمله غندم او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼم. فلیپ هامون زیاته کړه طالبان دې پر ځای چې د سولې د خبرو له فرصته استفاده وکړي دوی بېګناه خلک په نښه کوي. د کابل نننۍ حمله غندنه پاکستان هم کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د نننۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د پاکستان هر حکومت هر ډول تروریستي عمل په کلکه غندي او د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره خپل پیوستون او هم د تروریزم په وړاندې له مبارزې سره خپل ملاتړ اعلانوي. هند هم د کابل حمله په سختو ټکو غندلې ده. هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دای د کابل حمله په کلکه غندي او له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوي.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د افغانستان د کابل د نننۍ حملې په اړه د سیمې او نړۍ د مشرانو او هیوادونو عکس العملونه درته واورول. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې اکثره مطالب د کابل د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه دي. د کابل د نننۍ حملې په اړه نوریاس نوری د امنیتي چارو له کارپوه د کورنیو چارو له پخواني وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننۍ حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا. ښاغلی پتنګ وایي
نننۍ حمله واقعاً چې یو زړه بوږنوونکې حمله وه د کابل په ښار کې. البته لکه ستاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و. نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو نو مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله چې په لسهاو مړي ترېنه په دې جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه چې خپل پرسنل بلې خواته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي تر اوسه پورې له ټپیانو شمېر له 300 اوړي دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمېر نږدې 150 ته رسیږي. یعنی دغه ارقامو ته په پام سره د ډېره لویه حمله وه په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا د هغه شاه شهید حملې نه هم د دې حملې زیانونه ډېر زیات وو. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین دغسې زورورې حملې په ترسره کولو بریالي شي؟
د جنګ استخباراتي جنګ یا ترهګرې حملې چې څوک وړي په هر نقطه دی هر ځای کې کولی شي. یو سړی چې د سره تېرېږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولی شي. کوم تلفات چې په کابل کې نن ورکول شوي دي نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د دې اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلوي. یو ملکي وګړو له منځه وړل ډېر اسانه خبره ده اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرته دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی بیا کېدلی سی چې دوی برلاسه یې ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات.
پتنګ صاحب دا حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي خو طالبان خبرو ته زړه نه ښه کوي. څه فکر کوي چې دغه ډول حملې به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دوه خوا غوره کړې ده د سولې لپاره یو اوږده لاره ده. سولې لپاره د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډمهاله لاره پیدا شي. دا هغه سوله چې د افغانستان د خلکو نیاز ده چې قطع د جنګ ده باید وکتل شي. یو بل یوه دایمي سوله په افغانستان کې د هغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې ځانته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي او چېرته چې دوی وفادار نه وي نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي. او د دې علت د زیاتېدو بدای چې باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي نو د دوی امتیاز جنګ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي. اما دا د دې ته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانۍ په سر باندې د امتیاز اخیستنه دا هم له دیني له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي یو بین الافغاني صلح ته یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونه لرو دا پکې حفظ وي.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپوه مجتبی پتنګ چې وایي د کابل نننۍ برید نه د افغان ځواکونو کمزوري او نه د دولت د وسلوالو مخالفانو پیاوړتیا ښیي بلکې دا د وسلوالو مخالفانو د په خبره مایوسي ښیي چې د جګړې مخامخ جګړې په ډګر کې زیاته مرچوب لیدلې او اوس غواړي چې پر ملکی اهدافو خپل زور وازمایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اکثره اسمسونه او اوریدونکو چې خپل پیغامونه راستولې هغه هم د کابل د حمله پړه دي. عبدالولی وفاد د هلمند ناوې لسیمه څخه وایي چې هغه افغانان چې د خپلو افغانانو وینه تویوي د پردیو استخباراتي شبکو مزدوران دي او د هر افغان ایماني وجداني دنده ده چې د دوی مخه ونیسي. یو بل اوریدونکی عبدالحکیم هم له هلمند څخه سمس راستولی وایي چې زه له طالبانو پوښتنه کوم چې کوم عمل چې ترسره کوي که دا جهاد وینو دا د ملکي وګړو وژنه بیا څه شی ده. عبدالولی خوګانی بیا له ولسمشر او رتبه چارواکو وغوښتي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو بندیان دی نه خوشی کوي. عبدالسلام له پلخمری لیکي افغان کشفي ارګانونو ته پکار ده چې د دغسې چاودونکو موادو د کشف لپاره تعلیمي سپیونه ګټه واخلي. محمد حسن قلمیار امیری د اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي د کابل په نننۍ چاودنه کې د پاکستان لاس دی. او عبدالباري اکبردوست د بکواله ولسوالۍ څخه لیکي چې د هیڅ نه لري او هیڅ الفاظ نه لري چې د کابل د نننۍ حمله پړه څه وایي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل ښاروالۍ سرپرستوي پر واټونو د اضافي اوبو د ډنډېدو د مخنیوي لپاره د وزیر آباد د کانال د جوړولو هڅې تیزې کړې دي. محمد اسلم اکرمي چې نن د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې استجواب کړی وویل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د اضافي اوبو 90% مخه ونیول شي. همدارنګه سناتورانو له کابل ښاروالو غوښتل چې د ښار د پاکوالي لپاره د تدابیر جدي کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د موسمی بارانونو پر مهال د کابل ښار پر واټونو د اوبو ډنډېدل ډېر ځله د دې ښار د اوسیدونکو د ستونزو سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پلان لري چې په ښار کې د وزیر آباد کانال جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست محمد اسلم اکرمي دا خبره د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه.
کار ډیزاین کانال وزیر آباد توسط بانک جهانی
د وزیر آباد د کانال ډیزاین د نړیوال بانک په مرسته بشپړ او 13 میلیونه ډالر به پرې ولګیږي. ډیر ژر به تدارکاتو ته واستول شي. د دې پروژې له پلي کېدو سره به د اوبو 90% مخه ونیول شي.
کابل ښار اوس مهال کانالیزاسیون نه لري. ډیر سرکونه او لارې او کوڅې لا پخې نه دي او اکثره ودانۍ پرته له پلان جوړې شوې دي. د دې ښار اوسیدونکي هغه مهال له ستونزو سره مخ کیږي چې د بارانونو اوبه په لارو کوڅو او واټونو کې ډنډ او د وتلو لارې نه وي. کابل ښاروالۍ سګنی موسمي بارانونه بې ساري وو، خو دوی وتوانېدل چې د واټر پمپونو په ذریعه له واټونو او کوڅو څخه اوبه وباسي. سناتورانو د کابل ښاروال په استجوابي غونډه کې دا هم وویل چې له مختلفو اړخونو څخه د کابل ښار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او کابل ښاروالۍ دې د شته ستونزو اوارۍ ته اقدامات وکړي. سناتور ګل احمد عظیمي وویل
تر هغه چې زموږ ښار کانالیزیشن ونه لري هیڅکله به معیاري ښار ونه لرو. کابل ښار د ګاونډیو له ښارونو سره د مقایسې وړ نه دی.
افغان مسؤول چارواکی وایي چې په دې ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ښاریانو ته د لازمو خدماتو رسول هم له ستونزو سره مخ شوي دي. د ښاري خدماتو د رسولو متخصص پردیس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې تر هغې چې په کابل ښار کې د نفوسو د زیاتوالي مخه ونه نیول شي او معیاري ښارونه جوړ نه شي، کابل ښاروالۍ په لږو مالي او تخنیکي امکاناتو نه شي کولی چې د دې ښار د اوسیدونکو ستونزې کمې کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. دا خر جوړونې وزارت وایي تر دې وروسته به ټولې ودانۍ په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د خر جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری دغه څرګندونې د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. له بل خوا بیا د ساختماني شرکتونو د ټولنې مسؤلانو ژمنه وکړه چې د خپلو پروژو په عملي کولو کې به ټول نړیوال معیارونه په نظر کې ونیسي او د لوړ کیفیت لرونکو موادو څخه به استفاده کوي. سباون کاکړ په ریپورت لري.
د دې وروسته به ټول ساختماني شرکتونه د ودانیو په جوړولو کې د لوړ کیفیت لرونکو وطني موادو څخه کار اخلي او په نړیوالو معیارونو به ودانۍ جوړوي. د ښار جوړونې وزیر د همدې موضوع په اړه د سې شنبې په ورځ د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې ټول ساختماني شرکتونه د وړتیا پر اساس درجه بندي کړي دي. دی وایي موږ له ساختماني شرکتونو څخه ملاتړ کوو چې د خصوصي سکتور او ښار جوړونې وزارت په ساختماني چارو کې اساسي ونډه لري، او دا توپیر هم باید وشي چې هغه شرکتونه چې ښه کیفیت او د مدیریت توان لري هغه وپیژنو او کار اهل کار ته وسپارو. ښاغلی نادری زیاته کړه چې د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره ټول ساختماني شرکتونه کولای شي چې په معیاري ډول د ودانیو په جوړولو سره د کابل ښار په پراخولو کې ونډه واخلي. مخکې تر دې د ساختماني چارو کتونکو په کابل او ولایتونو کې پر موجوده ودانیو د کیفیت له امله انتقادونه کول، او دا هغه وخت معلومه شوه چې د تیر کال په زورورې زلزله کې اکثر لوړپوړو ودانیو درزونه وکړل. لبلې خوا د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وایي چې دا ټولنه د ښار جوړونې وزارت ښه همکار پاتې شوې او په نړیوالو اصولو برابرې ساختماني پروژې عملي کوي. دی وایي دغه تفاهم لیک موږ یو اقدام بولو، او موږ د ښار جوړونې وزارت او وزیر ته ډاډ ورکوو چې زموږ د شرکت غړي ښه همکاران دي چې د ښار جوړونې وزارت ساختماني پروژې د سټنډرډ له مخې مختړو
موی پروژه را پیش میبریم.
لدی وړاندې حکومت داسې پلان جوړ کړی و چې بې کیفیت او غیر قانوني لوړ پړي ودانۍ ونړوي، خو کله چې د کابل په منډوي کې دا پروګرام پیل شو د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو او په ټپه ودرید. د ساختماني شرکتونو ټولنه په ساختماني چارو کې د ټیټ کیفیت لرونکو موادو کارول د ساختماني پروژو نه څارنه او په دې برخه کې د حکومت بې پروايي له لویو ستونزو یادوي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ریاض خبرداري ورکړ کچیرته د امریکا کانګرس د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤلیت سعودي عربستان ته راجی کړي، نو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ وپلوري. نیویارک ټایمز رسپانه د جمعې پر سپیو ریپورت کې ولیکل چې د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د کانګرس غړو ته ویلي دي که کانګرس داسې سند تصویب کړي چې عربستان به په امریکا کې خپل عربستان به خپل شتمنۍ چې 250 میلیارد ډالر ارزښت لري خرڅ کړي. سپینه ماڼۍ څه وایي؟ تفصیل له احمد شه برورو.
د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل ولسمشر اوباما به د داسې سند ملاتړ ونه کړي او هغه به لاسلیک نه کړي. که چېرته کانګرس داسې سند تایید کړي چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په بریدونو کې عربستان لاس درلود، نو کېدای شي چې امریکا د عربستان پر ضد حقوقي دعوه وکړي. د سپین ماڼۍ ویان وایي موږ ډاډه یو چې سعودیان زموږ په څېر زموږ ګټې د نړۍ د مالي سیستم په ثبات کې ګوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ عربستان ته ولاړ شي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ سی بي اس تلویزیون ته وویل که چیرته موږ داسې فرصت برابر کړو چې خلک په متحده ایالاتونو کې وکولی شي د نورو حکومتونو پر ضد حقوقي دعوه وکړي، نو له دې سره به د نورو هیوادو غړي هم د امریکا د حکومت پر ضد حقوقي دعوه وکړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د 19 بریټ کونکو چې څلور الوتکې تښتولې وي او په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې بریدونه کړي وو اکثر سعودیانو. هغه مهال القاعده ډله په افغانستان کې وه او د دې بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تر ننه داسې هیڅ را ثبوت نشته چې د سعودي عربستان حکومت دې د دې بریدونو ملاتړ کړی وي. د عربستان پر ضد په کانګرس کې د یوه سند د تصویب مسله د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په یوې تودې مسلې بدله شوې ده. د ډیموکراتانو مخکښه کاندید هیلری کلنټن د ولسمشر اوباما په څیر نظر نه لري. دا وایي چې د دې سند د تصویبېدو ملاتړ کوي. د هیلری کلنټن سیال برني ساندرس ویلي دي د اوباما نظر ته ورته نظر لري، خو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي دي پریږدئ چې سعودیان خپلې شتمنۍ په امریکا کې وپلوري، موږ به یې واخلو او لیلام زموږ په ګټه دی. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو د کورنیو غړیو له ولسمشر اوباما څخه غوښتي دي چې د دې سند ملاتړ وکړي او د عربستان د سفر پر مهال دا مسله یاده کړي. دغو کسانو په یوه لیک کې چې اوباما ته یې استولی دی لیکلي دي چې دا د منلو نه ده چې امریکا د یوه بهرني دولت غوښتنو ته د ډیپلوماتیکو اصولو د خوندیتوب لپاره سر ټیټ کړي او د امریکا عدلي اصول تر پښو لاندې کړي. دا سند د جنوري په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې عدلي کمیټې تصویب کړ، خو تر اوسه د سنا عمومي غونډې ته نه دی وړاندې شوی. په سنا کې جمهوري غوښتونکي اکثریت لري. په سنا کې د دې ګوند مشر میچ مکانل وایي تر اوسه د دې سند پر سر د رایې اخیستلو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. یو امریکایی قاضی د سپتمبر په میاشت کې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو دعوه رد کړه او ویل چې د عربستان پاچا د داسې دعوی په وړاندې مسؤلیت لري.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما رضوان مراد. سلام و به مجله خبری 6:30 خوش آمدید. از مهمترین های این مجله خبری، حکومت افغانستان و رهبران منطقه و جهان انفجار مرگبار امروز در شهر کابل را محکوم کردند. در این مورد و همچنان ارقام تلفات این رویداد به تفصیل به شما خواهیم گفت. بیشترین قسمت این مجله خبری ما به حمله خونین کابل اختصاص یافته. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اکنون جعفر احمدی با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شماست.
نزدیک به 30 تن در رویداد مرگبار امروز در کابل کشته شدند. بمبگذاری انتحاری در پاکستان 1 تن را کشت و 17 نفر دیگر را زخمی ساخت. و حکومت بلژیم در مورد ورود جنگجویان گروه دولت اسلامی به اروپا تحقیق می کند. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان شمار قربانیان رویداد مرگبار امروز در کابل را نزدیک به 30 تن اعلام کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت:
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدن. آمار قابل تغییر است. ما تلاش خواهیم کرد که تا فردا جزئیات بیشتر را جمع‌آوری بکنیم.
آقای صدیقی شمار زخمی ها را بیش از 320 تن خواند. شورشیان ابتدا یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک ساختمان امنیتی منفجر ساختند و سپس چند مهاجم با نیروهای امنیتی درگیر شدند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در صفحه تویتر خود نوشته که پس از جمع آوری شواهد اولیه در مورد حمله امروز، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به سفرش به پاکستان را به تعویق انداخت. آقای فیصل در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. مقامات امنیتی کندوز می گویند که ولسوالی قلعه زال را دوباره از وجود طالبان مسلط تصفیه کردند. محمد قسیم جنگلباغ، قماندان امنیه کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت دیروز برای چند ساعت ولسوالی قلعه زال را تصرف کردند. به گفته جنگلباغ، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند صبح امروز کنترل این ولسوالی را دوباره در دست بگیرند. پلیس ایران مانع یک گردهمایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یادبود کنند که در روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. یکی از مخاطبان رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ویدیویی را فرستاده که جریان ممانعت پلیس از تجمع مردم را نشان می دهد. مقام های ایرانی گفتند پسری که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده و بر علیه او اقدام جدی خواهد شد. رادیو آزادی. مقام‌های پاکستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 17 نفر دیگر در یک انفجار انتحاری خبر می‌دهند. با گفته مقام‌ها در این انفجار امروز یک ساختمان حکومتی در شمال غرب ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفت. فیصل شهزاد قماندان پلیس محل گفت که بمب‌گذار انتحاری پای پیاده به این محل آمد و پیش از منفجر ساختن خودش دست به تیراندازی زد. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، محکمه ضد تروریسم دو مرد را به حبس ابد محکوم کرد. این مردان به خاطر نقش داشتن در فعالیت یک حلقه بچه بازان که به سوء استفاده از دهها کودک در ایالت پنجاب متهم است، دیروز به حبس محکوم شدند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف و مسکو در مورد یک چارچوب احتمالی برای آزاد ساختن یک پیلوت اردوی اوکراین به توافق رسیدند. یک محکمه روسیه نادیا سفچنکو را به اتهام قتل دو ژورنالیست روسی در شرق اوکراین ماه گذشته به 22 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های بلژیک میگویند که در مورد معلومات تحقیق میکنند که گفته شده گروه دولت اسلامی جنگجویان بیشتر را به اروپا فرستاده. پاول وانگ تک چلت مسئول مرکز تحلیل تهدیدهای امنیتی بلژیک امروز گفت که نشانه‌های وجود دارند که گروه دولت اسلامی یک بار دیگر جنگجویان را به اروپا از جمله بلژیک اعزام کرده است. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. و رئیس جمهور ترکیه به شدت گزارش پارلمان اروپا را رد کرده است. در این گزارش از وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه انتقاد صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز این گزارش را تحریک آمیز خواند و افزود:
ترکیه یونلیک باتی کاینکت الیشتریلرین بیر بولومو.
برخی از انتقادهای کشورهای غربی از ترکیه ریشه در حقیقت دارد که آنها به گونه مناسب وضعیت ما را درک نمی کنند. این ممکن درست باشد، اما در عقب بسیاری از این انتقادات مقاصد بد نهفته است. پارلمان اروپا هفته گذشته گزارش سالانه اش را در مورد ترکیه تصویب کرد. در این گزارش از وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در سال 2015 در ترکیه انتقاد شده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. حمله مرگبار طالبان در کابل با نکوهش حکومت افغانستان و شمار از رهبران منطقه و جهان روبرو شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اندک پس از وقوع انفجار به محل رویداد رفت.
در همچی یک حالات است که توقع میره از تمام سران کشور، از تمام رهبرای سیاسی کشور که صدای خود در برابر دشمنان افغانستان، دشمن خاک و دشمن مردم ما بلند کنه.
نظر مردم عادی را هم گرفته ایم.
این خود کار یک انسان نیست، این کاری که آمی کنند. مردم بیگناه و بیچاره را از بین میبرند، طفلا را از بین میبرند. این خود کار هیچ انسان نیست، نه در اسلام است، نه در کفر است. کار
کارشناسان چی میگویند؟ با وزیر داخله پیشین افغانستان گفتگو کرده ایم. تا لحظات دیگر برمیگردیم با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت داخله افغانستان تایید می کند که در حمله امروز در سایه پل محمود خان کابل 30 تن کشته و حدود 320 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگویان وزارت های دفاع و داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری این رویداد را محکوم کرده و تایید کردند که چگونگی این رویداد را بررسی می کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
وزارت داخله افغانستان می پذیرد که در جلوگیری از حمله انتحاری امروز در ساحه پل محمود خان شهر کابل خلا وجود داشته، اما اطمینان می دهد که مانع تکرار انجام چنین حملات در آینده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت پس از چهار روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت دفاع گفت این حمله با استفاده از یک رادار موتور باربری که صدها کیلوگرم مواد انفجاری در آنجا سازی شده بود صورت گرفته است.
عمق حادثه امروز بزرگ است، اما با تاسف حمله‌ای که در کابل صورت گرفته میپذیریم که خلاهای موجود بوده، اما بسیار زود است که چگونه اتفاق افتیده. هم قضیه حادثه باید بررسی شود. ما از نهادهایی که ظرفیت های بیشتر دارن در قسمت بررسی اونا معذب شدن کار صورت میگیره.
آقای صدیقی گفت که در این حمله 30 تن کشته و حدود 320 تن دیگر زخم برداشته است. این حمله حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز در نزدیکی اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمودخان شهر کابل صورت گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که این حمله توسط دو تن از سوررستان صورت گرفت که یکی موتر را منفجر ساخت و دیگری پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمد. سخنگوی وزارت داخلی می گوید که برخی افراد در همچو حملات از داخل با مخالفان مصالح دولت همکاری می کنند، اما وی این را رد کرد که این افراد در داخل نظام این همکاری را انجام می دهند. طالبان مصالح سه‌شنبه هفته گذشته عملیات بنام عمری را آغاز کردند و همزمان با آن عملیاتشان را بیشتر ساختند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که این حملات به دستور استخبارات کشورهای خارجی صورت میگیرد.
یعنی آقا سوق چه دغه پیخی
وای میگوید کسانی که چون این حوادث را به میان میآورند دشمنان افغانستان هستند، نوکران استخبارات منطقه هستند و به دست خارجی ها هستند. شورای کویت، شورای میرانشاه و شورای پشاور در کجا است؟ زمانی که موضوع گفتگوهای صلح میشود از کجا قمانده میگیرند؟ کسی که افغان است چون این حادثه ای را که امروز در افغانستان صورت گرفت با وجود نمیآورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این حمله را به الفاظ شدید تقبیح کردند. عبدالله عبدالله پس از وقوع رویداد گفت که تمام افغانها باید علیه مخالفان مصالح قرار گرفته و از نیروهای امنیتیشان حمایت نمایند.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان وای قهرمان افغانستان با قهرمانی با شجاعت عملات شانه دفع کردند و تلفات زیاد داشتند. امروز با حادثه انتحاری خواستند که انتقام بگیرند.
مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در شهر کابل را طالبان مصالح به عهده گرفتند. این حمله یک بار دیگر باشندگان کابل را سخت نگران کرده، اما مسئولان امنیتی اطمینان می‌دهند که این گونه حملات تکرار نشده و مسئولان امنیتی که در جلوگیری از حمله روز سه‌شنبه غفلت کردند مجازات خواهند شد.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حمله انتحاری و گروهی در کابل که مسئولیتش را طالبان گرفتند و با محکومیت حکومت افغانستان مردم عادی و نیز رهبران منطقه و جهان روبرو شده که در مورد عکس‌العمل‌ها تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. حالا سوال این است که طالبان مسلط چگونه توانستند که یکی از اهداف حساس را در قلب کابل مورد حمله قرار بدهند؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله پیشین افغانستان پرسیده است.
حمله امروزی که در کابل صورت گرفت متاسفانه که قربانیان زیاد زیر مردم بی‌دفاع شهر کابل تشکیل می‌داد که تقریبا از 95 تا 97% مردمان بی‌دفاع ملکی بودند. یک دستاورد برای طالب نیست، فقط ریختاندن خون افغاناست که به هیچ وجه یا باید توجیه نتا که ما یک عملیات بزرگی را در کابل انجام دادیم، بلکه باید بگویم که یک قتل بزرگ در کابل انجام دادیم، خون ده ها افغان بی‌گناه ریخت. وای که چطور تانستن در نزدیکای تاسیسات امنیتی ما این حمله بزدلانه اجرا شد؟ اکثر تاسیسات امنیتی ما در مسیر سرک های عمومی جاده های عمومی است و مشکل نیست که یک فردی که بخواد خود انفجار یا انتحار بتن و یکی در نزدیکی از یکی از تاسیسات انجام دادن است.
در گذشته هم قسمی که شما شاهد هستین جناب پتنگ صاحب، حملات در نقاط حساس شهر کابل رخ داده. به نظر شما که قبلا در یکی از نهادهای امنیتی در رأسش قرار داشتین، چی ضعفی را در بخش کشف شما می‌بینین که چنین از چنین رویدادها نمی‌شود جلوگیری شود؟
بالکل، من نمی‌گم که ما هم نیروهای امنیتی ما هم ضعفی ندارن از نقطه نظر تشکیلات، تأسیسات، تجهیزات و تعلیمات. ما هم مشکلات داریم واقعا که ما باید نیروهای کشفی ما بالاتر از در چنین شرایطی که دشمن میخواهد، خصوصا دشمن ما به سطح دشمنای بزرگ است، در مقابل از این باید استخبارات ما بسیار فعال، قوی و اکتیف میبود. در جایی که حملات رخ میده قبل از او باید یا آگاهی داشته باشند و کشف بکنن که مخالفین از کدام شیوه ها استفاده میکنن. واقعا من میپذیرم که یک مقدار نواقص هست در نیروهای کشفی و استخباراتی ما، ولی عمل انتحاری یا یک جنگ گوریلایی به هیچ وجه بسیار مشکل است که مهار شود.
به می مقدار مواد انفجاری که کار گرفته شده در این حمله انتحاری و این انفجار خیلی نیرومند گزارش شده، چی فکر میکنین که چگونه مخالفان مسلح میتوانند که به این مقدار مواد انفجاری را داخل شهر کابل بسازند؟
اکثر این راهای منتهی شهر کابل هنوز هم باز است. ما یک کمربند فولادی درست امنیتی شهر کابل متاسفانه که نداریم و راهای بسیار بازی است که کابل ما وصل میسازه با نقاط پذیری خارج از شهر کابل که هنوز بستنه است. در اینجا نه گزمی وجود داره، نه پیریل وجود داره و نه پوسته های در اینجا وجود داره. از این راهای تردد رفت آمد وجود داره و مواد اقسام مواد در این استفاده میشه. مواد مختلف ممکن در نقاط آسیب پذیر کابل وجود داشته باشه که یا جمع آوری شه و بالاخره به یک موتر یا یک وسایل و حمل و نقل شه و در دیگه جای شه. مشکل صحیح مواد هم امکاناتش در خود کشور است و هم از بیرون از کشور است که ایره با خود آورده میترن و به شکل قاچاق یا از راههایی که اونجا توسعه های امنیتی وجود نداره. متاسفانه که نظام کمربند امنیتی شهر کابل ما دروازه های کابل و راههایی که کابل با ولسوالی ها و ولایت های دیگه وصل می سازه آن قسمی که توقع میره به او ترتیب یک سطح امنیتی وجود ندارد.
گفتگوی غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان را شنیدید. حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل نه تنها با عکس‌العمل‌های مقامات ادارات گوناگون در افغانستان روبرو شده، بلکه برخی از کشورها نیز عکس‌العمل نشان دادند. پاکستان، هند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا همچنان قماندان نیروهای حمایت قاطع منشی عمومی سازمان ملل، اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دفتر یوناما در کابل این حمله را شدیداً محکوم کردند. بیشتر در این مورد در گزارش مشنویم از فرشته نگاه که امین اکنون در استودیو. فرشته جان بفرمایید.
حمله مرگبار صبح روز سه‌شنبه در کابل نه تنها با عکس‌العمل‌های تند ادارات دولتی و نظامی، شورای علما و مردم ملکی افغانستان روبرو شد، بلکه از سوی رهبران برخی از کشورهای جهان و ادارات بین‌المللی نیز شدیداً تقبیل گردید. پاکستان، هندوستان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا همچنان قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو، منشی عمومی سازمان ملل متحد، اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دفتر یوناما در کابل این حمله را شدیداً محکوم کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه این کشور آمده که حکومت پاکستان هر نوع اقدام تروریستی را شدیداً محکوم می‌کند و همبستگی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرده و حمایتش را از مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد. از سوی دیگر هندوستان نیز وقوع حمله شهر کابل را شدیداً تقبیه کرده است. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان در توییتر خود نوشته: حمله در کابل را محکوم می کنم. تسلیتم را با خانواده های داغ دیده ابراز کرده و برای زخمی شدگان شفای عاجل می خواهم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با نشر یک اعلامیه حمله کابل را یک حمله تروریستی خونین نامیده و آن را نشان دهنده تداوم آسیب رسانیدن به مردم افغانستان از سوی طالبان خوانده است. سفارت آمریکا در کابل میگوید آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده و به حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه میدهد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا از طالبان خواست تا به خشونت ها علیه افراد ملکی پایان بخشیده و حمله کابل را همچنان محکوم کرده است. وزارت خارجه بریتانیا با نشر یک اعلامیه از قول آقای هاموند میگوید طالبان با رد شرکت در مذاکرات و هدف قرار دادن افراد ملکی بیگناه، بی توجهی کامل خود را در برابر مردم افغانستان نشان دادند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تقبیه حمله کابل از جامعه جهانی خواستار همکاری در برابر افراطی های خشونت طلب شده و گفت که باید در برابر عملات تروریستی مبارزه شود. از سوی دیگر معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته این عمله و ایرانی های ناشی از استفاده از مواد منفجره در مناطق شهری را نشان میدهد و استفاده از مواد منفجره در مناطق پر ازدحام که باعث تلفات افراد ملکی میشه یقینا جرایم جنگی محسوب میشود. قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن نیز در اعلامیه حمله کابل را محکوم کرده و میگوید که این حمله نشان میدهد که شورشیان قادر به پاسخگویی به نیروهای افغان در جنگ نیستند و همچنان افزوده که نیروهای حمایت قاطع به حمایت از همکاری با افغانها و حکومت افغانستان متحد باقی میمانند. و اخیراً سخنگوی فدریکا موگرنی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه میگوید وقوع حمله کابل یک بار دیگر روی نیاز به همکاری با حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد تا ثبات در این کشور تامین شود.
تشکر از شما فرشته جان برای ارائه گزارش مفصل از عکس العمل‌های منطقه و جهان در مورد حمله مرگبار امروز در کابل. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حالا بشنویم که عکس العمل‌ها در داخل افغانستان از چه قرار است. آرزو غیاسی رفته و با قشرهای اجتماعی مختلف در این مورد صحبت کرده است. در این گزارش مفصل بشنویم.
حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل که صدها خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند با عکس العمل‌های مقامات و ادارات گوناگون در افغانستان روبرو شده است. شورای علمای افغانستان این حمله را تلاش مسلمان کوشی عنوان کرده و با شدیدترین الفاظ آن را محکوم می‌کند. شفیع الله نورستانی یکی از اعضای این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی از تمامی مخالفین مصالح دولت خواست تا از راه مذاکرات مشکلشان را با حکومت حل نمایند.
این یک عمل نادرست است. این را با الفاظ شدید تقبیح می کنیم. پیام ما این است که از برادرکشی و مسلمان کشی دست بردار شوند، در مذاکرات و تفاهم بنشینند و از طریق مذاکرات مشکلاتشان را حل نمایند.
این حمله انتحاری صبح روز سه‌شنبه در ساحه پل محمود خان شهر کابل در جوار ریاست محافظت رجال برجسته رخ داد. با آنکه عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در ساحه رویداد به خبرنگاران گفت که به شمول افراد ملکی و نظامی 28 تن کشته و 183 تن دیگر زخم برداشتند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی های این رویداد را 327 تن می‌خواند. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بر عهده گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان با تقبیه این حمله خونین میگوید که همچو حملات هرگز نمیتواند سبب تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی افغان در زمینه مبارزه با تروریسم شود. در این حال ریاست اجرایی افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته است انجام چنین حملات که بیشترین قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل میدهد نشان دهنده این است که مخالفین مسلح توان جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و تلاش دارند تا با استفاده از حملات انتحاری حضورشان را تثبیت سازند. مشران و جرگه افغانستان نیز خاموش نمانده و با تقبیه این حمله حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده است. فرهاد سخی معاون اول این جرگه:
ما هم به نمایندگی از مشران جرگه جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی که طور وحشیانه بالای ملت مظلوم افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم و رشادت دلیری نیروهای امنیتی خود تقدیر میکنیم.
وزارت داخلی افغانستان نیز با نشر اعلامیه تاکید کرده که برای بازداشت عاملین این رویداد به گونه جدی تلاش خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان نیز در عکس العمل به این حادثه گفته است این رویداد نشان می‌دهد که طالبان مسلح به رهنمای استخبارات منطقه دست به چنین حملات زده و برای پایان دادن جنگ در این کشور از استقلالیت کامل برخوردار نیستند. مردم عام نیز پس از این حمله سخت نگران شده‌اند و همچو حملات را تقبیح می‌کنند. دو تن از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
با صفت یک انسان بگویم برشان که بفهمن هیچ کار یک انسان نیست. این کاری که می کنن مردم بیگناه و بیچاره را از بین میبرن، طفلا را از بین میبرن، این کار هیچ انسان نیست، نه در اسلام است نه در کفر است. این کار
ای یک عمل ضد اسلامی است که اینا از نام اسلام سوء استفاده میکنن و دیگه کدام هدف دیگه ندارن.
در این میان لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به این رویداد از مخالفین مسئله حکومت خواست تا از آدم کشی دست بردارند و خواستهایشان را از راه سیاسی با حکومت مطرح کنند.
پیام ما به تمامی مخالفین و گروه های تروریستی که چنین اعمالشون را انجام می دهند این است که یک روز از تمامی این اعمالشان پرسیده می شود و از این طریق آنها هرگز به اهدافشان نمی رسند.
از سوی هم پاکستان با تقبیح کردن رویداد امروز در شهر کابل با خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل گفته شده که حکومت این کشور هر حمل تروریستی را تقبیح کرده و وحدت و برادریش را با مردم افغانستان حفظ می کند.
گزارش بود از آرزو غیاسی. تشکر از پیام های کوتاهتان در مورد رویداد خونین امروز در کابل. جانلی عزتیار از دایکندی حادثه را تقبیح کرده. رومل از قلعه زمانخان کابل برای زخمی های رویداد شفای عاجل خواسته. و خاوری از بدخشان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که توجه بیشتر کنند. با استفاده از شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانید با ما پیام های کوتاه بفرستید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. حال از رادیو آزادی بشنویم که رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه وارد عربستان سعودی می شود. او در این مسافرت خود می خواهد این پیام را برساند که واشنگتن دوستان دیرینه خود در منطقه خلیج را در برابر ایران تنها نمی گذارد. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
کشورهای عربی خلیج فارس از چیزی که آن را کاهش تعهدات واشنگتن در قبال دوستان دیرینه آمریکا در منطقه می‌دانند مایوسند. همچنین اظهارات ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به یک مجله نیز این کشورها را ناامید ساخته است. این کشورها چون می‌دانند که انتخابات در آمریکا پیش روست و یک رئیس جمهور جدید در این کشور به قدرت می‌رسد، دیده نمی‌شود که پیام رئیس جمهور باراک اوباما قناعت آنها را فراهم سازد. یک مقام آگاه کشورهای عربی از ترتیبات ملاقات اوباما با رهبران کشورهای خلیج به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما می‌خواهیم که اطمینان ملموس و واقعی به ما داده شود. ریاض و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که کدام معاهده دفاعی معمول با واشنگتن ندارند، سعی می‌کنند که تعهد واشنگتن درباره به دست آوردن چتر دفاعی راکت را حاصل کنند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند که یک راه حل صلح میان ایران و کشورهای عربی خلیج جستجو نماید تا آتش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه را خاموش سازد و از گسترش نفوذ گروه‌های افراطی چون دولت اسلامی در منطقه جلوگیری شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که جانبین امکان دارد به یک راه حل رضایت بخش جزئی دست یابند. آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس درباره چگونگی جلوگیری از چیزی که آن را فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه می‌دانند با هم اختلاف نظر دارند. توافق اتمی ایران با غرب کشورهای عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که متردد بودن رئیس جمهور اوباما درباره سیاست خاورمیانه که نمی خواهد درگیر منازعات پیچیده این منطقه شود و ایران دست بازتر در سیاستهای منطقه داده است. سلطنت عمان یگانه کشور عربی حوزه خلیج فارس است که با ایران روابط دیرینه خوبی دارد و با استفاده از آن توافق اتمی تهران و غرب را میانجیگری کرد. ریاض حمایت تهران از رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و حوثیان یمن را یک تلاش ایران برای در دست گرفتن سرنوشت منطقه می داند. ولی مقامات آمریکایی به این باورند که دسترسی ایران به اسلحه اتمی و گسترش نفوذ گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی در منطقه به منافع آمریکا و کشورهای عربی خلیج به مراتب خطرناک‌تر است. راب میلی، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه، در یک مقارنه میان تلاش‌های جلوگیری از تهدید ایران و روابط دیرینه واشنگتن در منطقه گفته است که به نظر او کدام ابهامی در این وجود ندارد که چه کسی دوست آمریکا در منطقه است و چه کسی نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقات روز چهارشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک می کند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحد، قطر، بحرین و سلطنت عمان اعضای این شورا اند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به یک مجله گفت که کشورهای عربی خلیج باید ایران را شریک خود در خاورمیانه بدانند. باراک اوباما در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی دوست آمریکاست گفت که این یک مسئله پیچیده است. با اینکه کشورهای عربی خلیج فارس درباره این اظهارات کدام واکنش رسمی نشان ندادند، ولی شاهزاده ترکی فیصل، رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی، در یک نامه سرگشاده این اظهارات را محکوم کرد و این پرسش را مطرح ساخت که تمایل واشنگتن به سوی ایران به گفته وی چه حکمت و عقلانیتی خواهد داشت.
با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. حال روی همین امواج می توانید برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.